السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د افغانستان کې له ګرمي مخکې لس بجې شوې د دې پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړی شوې دی خو لنډه خبری برخه کې به دا وری چې په هلمند کې له تازه جګړې شاوخوا زر کورنۍ بې ځای شوې چې د محال سخت ستونزو سره لاس او ګریوان دي راځي چې په پایل کې خبرونه وورو د بغلان برکا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولويده د کابل په کلکان کې چاودنې یو تن وژلې او درې تنه نورې ټپیان کړي او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن اوکراین ته روان شوی بشپړ خبرونه د بغلان چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت په ختیځ کې پراته برکا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېدله د برکې ولسوال تاج محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له تیرو څو میاشتو راهیسې کلاباند وو او په خبره یې تیره شپه پر ولسوالۍ د طالبانو د ډله ییز برید په پایله کې شاتګ ته اړ شول شیرزاد وایي امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او په خبره یې اوس د ولسوالۍ په یوې څنډه کې ځای پر ځای شوي دي له دې وړاندې څو ځله طالبانو پر دغه ولسوالۍ بریدونه کړي وو خو تر اوسه سقوط شوې نه وه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی برکا ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې له دې یوه شپه وړاندې د بغلان کندز پر لویه لاره د ملي اردو یو مرکز د شپږ ساعته جګړې وروسته طالبانو ونیو د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د روغتیایي کارکونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه شوې ده د کابل د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې چاودنه کې چې پر کاستر ډوله موټر شوې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د عملیې دغه موټر د پنچیر ولایت روغتیایي کارکونکو لیږدول چې نن سهار شاوخوا اوو بجې پرې د کلکانو پله په سیمه کې چاودنه وشوه تر اوسه د چاودنې څرنګوالی لا معلوم نه دی سملاسي د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی د امریکا استخباراتي ادارو خبرداري ورکړی چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو لوټلو وروسته به د خځو شتال سراوړنې له ګواخ سره مخامخ شي د امریکا د استخباراتو ملي شورا په خپل یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي طالبان لا هم د خځو د حقونو د محدودولو په برخه کې په خپل ثابت دریز پاتې دي دا شورا چې د امریکا د استخباراتي ټولنو د لوړې کچې یو تحلیلي اداره ده وایي که طالبان افغانستان کې ملي واک ترلاسه کړي د خځو هغه لاسراوړنې به له پامه وغورځوي چې تیر دو لسیزو کې درلودي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال خځې له تعلیم او کار به برخې وي او تر ډیره په کور ناستې ته اړستل شوي وي د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې د طالبانو مرکچیانو له دې وړاندې ویلي خځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن له اوکراینا د ملاتړ څرګندونو په خاطر دغه هیواد ته پر لار دی دا سفر تر هغه وروسته کیږي چې روسیه تیره میاشت د اوکراین له سرحدي سیمو او کریمیا څخه خپل ځواکونه په شا کړل د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس ویلي اوکراین ته د بلینکن سفر ښیي چې متحده ایالاتونه د روسیې د روان یرغل په وړاندې د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا کلک ملاتړې دي له دې وړاندې د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې پوځیانو خوځښتونو اندېښنې پارولې وې خو مسکو د اپریل په درویشتمه اعلان وکړ چې خپلو دایمي اډو ته یې د پوځیانو ستنېدل پیل کړي دي د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیځ ته د دې ټولنې په مالي مرسته د برابر شوي واکسین رسول رسمن پیل شول دغه پروسه پرون دغه ساحې ته د اروپای ټولنې د پراختیا چارو د کمشنر د درې ورځني سفر پر بهیر کې پیل شو د بالکان په لویدیځ کې پراته هیوادونه هڅه کوي چې له اروپای ټولنې کورونا ضد واکسین ترلاسه کړي خو سربیا او د بالکان حوزې نور هیوادونه تر ډیره چین او روسیې ته لیواله دي چې واکسین ترې واخلي دا کار د دې سبب شوی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه دغه حوزې ته د خپلو واکسینونو رسول وزنډوي او د رسمي شمیرو له مخې په 2020 کال کې په جرمني کې د خي اړخو افراطیانو لخوا د جرمونو کچا تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلې ده د پولیسو شمیرې ښیي چې په 2020 کال کې د خي اړخو د جرمونو شمیر درویش درو شپږ سوه څلورو ته رسیدلی و چې دا له 2010 کال راهیسې تر ټولو لوړې شمیرې دي د جرمني د کورنۍ چارو وزیر د سه شنبې په ورځ په یو کانفرانس کې ویلي چې خی ارخی افراطیت زموږ د هیواد لپاره لوی ګواښ دی زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. که چیرته تاسو غواړئ چې زموږ دا خبرونه ولولئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. په ویبپاڼې کې مو دا خبرونه یا اوس یا هم څو شېبې وروسته موندلی شئ. پته ده آزادی رادیو .com. راځو د خبرونې د سر خبری موضوع ته. د هلمند چارواکي وایي چې له تیرې یکشنبې د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې لښکرګاه ښار به د ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ور نه شي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې لا هم دغلته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي، او تازه راپورونه دا ښیي چې تېره شپه د افغانستان ځواکونو شاوخوا 25 وسلوال طالبان وژلي دي. دا چې د هلمند له جګړې د بې ځایه شوو حال څه دی، په دې اړه پام وکړئ. د سالم احمد صالح راپور ته.
د هلمند د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له تیرې یکشنبې د تازه جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بېلابېلو برخو ته کډه شوې دي. سید محمد رامین ازادي راډیو ته وویل ډېرې کورنۍ د لشکرګاه، ناوې او نادلي ولسوالیو له ځینو ساحو کډې کولو ته مجبوره شوې دي.
جنگ او جګړې له امله تقریبا زر کورنۍ شاخوا خپل کورو څخه را بې ځای شوې دي، چې د بولاند سیمې خلک دي، د ناوې حسین د عینک شاخوا خلک بې ځای شوي دي، قلای بوست، باباجي، بشران، دغه سیمو څخه خلک را بې ځای شوي دي.
په ځینو نورو راپورونو کې د بې ځایه سوو کورنیو دغه شمېر تر دې زیات شول سوی دی. د هلمند چارواکي وایي د وسلولو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګاه ښار متمرکزه وه چې تر ډیره حده په شا تمبول سوې ده. خو د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ویلي د دغه حملې پر مهال چې د ښار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینې پوستې د وسلولو لاسته ورغلي، 8 سرتیري وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د هلمند ملي امنیت د ریاست مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنیو ته ویل چې لشکرګاه ښار به هیڅ کله د وسلولو طالبانو لاسته ورنسي.
هرگز به لشکرګاه سکوت ونه کړي. تاسو په دې باندې ډاډه اوسئ. دا یو غلچکی بریدونه دي، یا نغم باسي یا مینونه یږدي، دغه د دوی کار دی. یا موټر بم کوي یا انتحار کوي، د مخامخ جګړې توان نه لري.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه دامه ځواکونه دغه ښار ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې له پیلې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغورې په نوم کمپاین پیل کړی، د روان وضعیت له کبله اندېښنه شوبلې ده. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی چې د یو پوځي کمیسون په مشرۍ هلمند ته ورغلی پرون په لشکرګاه کې وویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلول وژل سوي چې 8 تنه د دوی مهم قمندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلي چې په وژل سوو کې 22 تنه د القاعده ډلې پاکستاني وګړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د 22 غړو وژل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړی نسته. د وسلوالو طالبانو بل ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغې پرون په ټویټر کې لیکلي په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل له لاهاندي، بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤول وسلول طالبان بللي چې د اوربند لپاره یې د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلولو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فرا او نور ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
و موردل چې په هلمند کې شاوخوا زر کورنۍ د تازه جګړې له کبله بې ځایه شوي. جګړې پر عام خلکو سربیره د ټولنې بل قشر خبریالان هم ځپلی دي. دغه خبریالان وایي چې دا مهال تر ټولو ډیره اندېښنه خپل خوندیتوب ته دی. دا خبره نه یا د آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې په یو ټول پښتنه یا نظر پښتنه کې کړي. په دغه نظر پښتنه تفصیل زموږ د همکارې پر راپور کې
د افغانستان آزاد رسنیو نه د ملاتړ دفتر نای د خبریالان د هدافي وزنو په اړه اندېښنه څرګندوي او حکومت د وزنکو د نیولو په برخه کې په بیغوري تورنوي. دغه دفتر مشر مجیب خلواتکار د سې شمې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیوناسته کې د خبریالانو د اندېښنو په تړاو د یوې نظر پوښتنې په شریکولو سره وویل چې ترهګر خبریالان په انتخابي توګه هدف ګرځوي.
خو خبریالان په جګړه کې همدارنګه په چاودنه کې په انتحاري بریدونو کې په غلچکی بریدونو کې دوی شهیدان شوي، خو متاسفانه اوس دغه هدفي بریدونه سده خبریالان دانه دانه تاکي او خبریالان وژني. دا ستونزه داده سه هیڅ خبریال اوس خوندي نه دی او خوندیتوب متاسفانه د خبریالانو دپاره هیڅ نسته.
خغلی خلواتګر زیاته کړه کوم نظر پوښتنه چې دوی کړي د رسنیو له 350 تنو کارکونکو سره د دوی د فزیکی خوندیتوب او د دندو د امنیت په اړه مرکې سوي دي. د نوموړي په خبره د دغه نظر پوښتنې پر بنسټ د رسنیو ډیرای کارکونکو په ځنګړې توګه خبريالان د ځان او د کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن دي. د راپور لیکونکو زیاته کړي چې هدفي وزن په خزینه خبريالانو بریدونه، ډلېز بریدونه او د سولې په خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ په پام کې نه نیول، د تاوتریخوالي زیاتېدل او د وزل سویو خبريالانو کورنۍ ته د حکومت نه پاملرنه د خبريالانو جدي اندېښنې دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د خبريالانو د ستونزو د حل په موخه د دوی د امنیتي اندېښنو او د خبريالانو د شکایتونو د څېړلو لپاره د دغه وزارت په چوکاټ کې یو کمیټه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د وایان مرستیال احمد زیاز یوای تر دې دمه د خبريالانو د وزن د عاملینو د نیول لپاره اقدامات ترسره شوي دي.
دا خبریالانو ټول قضیه د پولیسو لخوا په جدي ډول څېړل شوې دي. دا خبریالانو د هدفي وژنو یو شمېر عاملین د پولیسو لخوا نیول شوي او یو شمېر نور چې نه دي نیول شوي د پولیسو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د نړۍ د مسولینو په خبره لدیار لسوات یوم کال راهیسې په افغانستان کې یو سل 50 خبريالان او درسنیو کارکونکو وزل سوي دي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دای د ټلو نیوز ټلویزیون په خنۍ ویاند یماس یواش او د انکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند او یو شمیر نور خبريالان او درسنیو کارکونکو په دې ورستیو میاستو کې په هدفي توګه پنخسول. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د انکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند کورنۍ چې د سه شنبه په ورځ د نای په یو خبري کانفرنس کې خبري کولې وویل حکومت ملاله د وزونکو د نیولو خبره کړي، خو تر اوسه دوی دغه نیول سوي کسان نه دي لیدلي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس برا شو دی ته چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي.
هشت صبح لیکلي د بهرنۍ ځواکونو د وټلو لپاره سره سم دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړیو جګړو زور اخیستی چې دواړو لورو ته ځاني تلفات اړوي او فکر کیږي چې دواړو لورو سولې ته شاکړي او تسنیم لري چې قضیه د جګړې لارې یوې خوا ته کړي. په سر مقاله کې راغلي په هلمند، غزنی، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې جګړو خودل چې طالبان د ولایتونو د نیولو قصد لري. د سولې په بهیر کې دا ډول اقدام ښکاره کوي چې د طالبانو په کړو وړو کې ژور بدلون راغلی. په سر مقاله کې یادونه سوي دا چې افغان دولت هم په دفاعي حالات کې ده، خو د طالبانو په ټکولو لاس پورې کړی. د هلمند له جګړو معلومیږي چې طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لیکوال پان ځکه دواړو لورو جګړه تونده کړي چې د سولې په میز کې دوی برلاسي وخی او د سولې په مذاکراتو کې زیات څه ترلاسه کړي. لیکوال د جګړو د زیاتېدو د پرېګوتې نړیوالې ټولنې ته نیولې چې وایي نشو کولای په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې طالبان اوربند ته وهڅوي. د سر مقالې په پای کې راغلي اوس په ظاهر کې داسې کم لیدل کیږي چې طالبان او دولت د سولې خبرو ته سره کینی. د لیکوال پان که وضعیت همداسې مخې ته ولاړ سي نو افغانستان به په راتلونکي کې د سیمې په یو بې ثباته هیواد بدل سي. مسیر د ولسمشر محمد اشرف خانی له قوله لیکلي د جګړې دوام لپاره د طالبانو پلمه ختمه سوي چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او له دې وروسته هیڅ داسې پلمه نشته چې پر بنسټ یې طالبان د افغانانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي.